استعفا غوښتنه وکړه. خو د نواز شریف پلویانو او متحدانو د صدر اعظم پر ضد تورونه او په دې اړه خپور شوی راپور رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر آصف خواجه ویلي دا خبرې چټیات او دروغ دي. نواز شریف په خپل ویلي چې هیڅ داسې کار نه دی کړی او شتمنی قانونی او حلال ده. په راپور کې وړاندیز شوی دی چې محکمې دې د 1999 د احتساب د قانون مطابق اقدام وکړي چې په پاکستان کې د فساد د مخنیوي لپاره تصویب شوی دی. خو په دې اړه وروستۍ پریکړه له سترې محکمې سره اړه لري. ټاکل شوی ده چې دا محکمه د راتلونکې دوشنبې په ورځ په دې باب پریکړه وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو ایبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو درامسته کېدو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند شاغلی احمد بلال صدیقی دی. صدیقی صاحب شرغلست.
مننه، سلام عزیز.
صدیقی صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وخت رامنځته شوی او د دغه کمیسون اصلي او اساسي اهداف څه دي؟
مننه. د حسن مخ تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شپږم د خبرګولې د 1991 کال کې عملاً رامنځته شو او رئیس جمهور د فرمان پر اساس باندې او کله چې دا کمیسون ایجاد شو، یعنی هدف د دې کمیسون ایجاد دا و چې کله د نړیوال په سطحه د بشري حقوقو هغه اقدامات چې ډېر هر اړخیز په پراخه توګه وسعت پیدا کړ، دوی داسې فکر وکړ چې موږ سره کم کوي سو چې د ننه په دولتونو کې ځینې ساختارونه ایجاد کړو چې دوی موثر واقعي شي، دي لپاره چې دوی وکولای شي چې د بشري حقوقو څخه ساتنه وکړي او همیشه دولت سره خپل هغه اندېښنې او خپل پیشنهادات وړاندیزونه شریک کړي، تر څو حداقل دولتونه دې ته مکلف شي چې دوی توجه وکړي ځینې بښونو ته چې هلته د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کیږي او دا کمیسونونه هغه ځایونو ته ځان رسوي، هغه مثلا قضایا ځان سره ثبتوي او دولت سره شریکي. همدا وجه و چې یعنی دولتونو ته دا سپارښتنه وشو او د نړیوال په سطح ځینې اسنادونه تصویب شو چې د اصول پاریس په نوم یو سند ده چې دا سند په خاصه توګه په دې باندې تمرکز کوي چې دولتونو ته پیشنهاد کړي چې دولتونه باید ځینې ملي بشری حقوقو کمیسونونه ایجاد کړي. یعنی هر دولت مکلف ده په دې کې چې ځینې داسې نهادونه ایجاد کړي او زموږ دولت خوشبخت ده چې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ایجاد کړي. او په ځین کې کله چې په بون کې توافقات وشو، حالته هم کله چې د دولت په ساختار باندې بحث وشو، په موقت اداره باندې، په انتقالي دوره باندې، په انتخابي نظام باندې کله چې حالته بحث وشو، په زم کې دوی په دې باندې هم توافق وکړ. د ټول د افغانستان سیاسيون کله چې مونږ لاړو بیرته مثلا موقت او انتقالي دوره مونږ ایجاد کړ، په څنګه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم مونږ تاسیس شو چې خوشبختانه دوی کله چې بیرته راغی انتقالي دوره کله چې تاسیس شو، دوی د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم تاسیس ک او ایجاد شو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون خوشبختانه چې زموږ په اساسي قانون کې هم په 25 ماده کې په سري شکل باندې البته هم د دې کمیسون هغه حقوقي ځایګه هم تصویب شو او تثبیت شو، او په ځم کې موږ په سلور اتیا کې هم بل قانون چې د بشری حقوقو د واکونو دندو او صلاحیتونو قانون او هغه قانون هم تصویب شو. خوشبختانه هغه قانون د بشری حقوقو خپلواک کمیسون دندو واکونو او په صلاحیتونو باندې تمرکز کوي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون اصلي مخه او اصلي هدف دا ده چې موږ د بشری حقوقو د رعایت څخه موږ سره نه کوو په افغانستان کې. په دوم قدم کې هر هغه څوک چې دوی بشری حقوقو نقصي موږ هغه قضایا ثبتو او موږ د بشری حقوقو نقص موارد حالات پرسی کوو سیلو او تعقیبو او اړوند ادارات سره مونږ شریکو او بل مونږ په دې مسله باندې هم کار کوو او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدف هم دا مونږ سره کم کوي سو چې د بشري حقوق مفاهیم ډیر عام کو په افغانستان کې د دې لپاره ځینې خلک ځینې اوریدونکو شاید داسې فکر وکړي چې د بشري حقوقو یو غربي پدیده ده. کله چې مونږ بشري حق وایو مونږ وایو چې خونه او روزنه یو بشري حق ده، روغتیا حق یو بشري حق ده، مونږ وایو یو ښځه یو ماشوم په هر کلیو بانډو او ولسوالۍ کې چې دوی اوسیږي دوی دا حق لري چې دولت دوی ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي، دوی ته تعلیم تربیه خدمات وړاندې کړي، دوی د واده حق لري، واده یو بشري حق ده، تابعیت یو بشري حق ده. یعنی هدف دا ده چې دا هغه حقونه دي چې یو انسان لري. د همدې لپاره په دې مسایلو باندې مونږ خبرې کوو، د دې لپاره خلک دا پوهاوی ترلاسه کړي چې دوی یعنی ځینې حقوق لري چې دولت باید هغه حقوق رعایت کړي، او خلک باید دا پوهاوی هم ترلاسه کړي، دا معلومات ترلاسه کړي چې دوی کوم حقونه لري د قانون پر اساس باندې، د شریعت اسلام پر اساس باندې، چې دوی خپل هغه حقونه وغواړي د خپل پلار نه، د خپل مور نه، د خپل هغه مشر د مشرانو نه، د خپل حکومت نه، د خپل نور هغه کسان چې مسؤلیت لري دوی نه وغواړي چې زه دا حق لرم، زما دا حق بیرته یاد کړي. او بل دا ده چې زموږ هدف دا ده چې بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې موږ ځینې تدابیر باید اتخاذ کړو تر څو د بشري حقوقو وضعیت په افغانستان کې ښه شي.
ډېره مننه صدیقي صاحب. تاسو اشاره وکړه چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو 15 کلونو را په دې خوا فعالیت پیل کړی دی. په دغه 15 کلونو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون عمده اولی لاس راوړنې څه دي؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون عمده لاس راوړنې دا ده چې موږ اضافه د 6 میلیون کسانو ته موږ امو پوهاوی پروګرامونه ورکړی. دوی یعنی څلوېښت فیصد د دې کسان ښځینه دي او ماشومان دي چې موږ دوی سره خبرې کړې چې دوی بشري حقونه څه ده او په کوم قوانین کې تسجیل شوي ده او شریعت سره کوم په حقونو باندې بحث کوي. موږ ځینې راډیو برنامې اضافه موږ کوی سو چې زخته ډېر راډیو برنامې موږ تولید کړی او تلویزیونی برنامې موږ تولید کړی. اضافه موږ 3.4 میلیون مجلې موږ نشر کړی، بروشورونه، دا نور نړیوال اسنادونه او میثاقونه، موږ ځینې قوانین، اساسي قانون موږ چاپ کړی او خلکو ته په ولسوالیو کې په ولایتو کې موږ هغه توضیح کړی. شاوخوا 10,000 شکایتونه زموږ په کمیسیون کې ثبت شوي، دا شکایتونه رسیدګي شوي او 14,000 یوازې د بشري حقونو نقض موارد ثبت شوي دي زموږ په کمیسیون کې چې هغه ټول تعقیب شوی ده، او 10,000 یوازې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې ثبت شوي دي، هغه بررسي شوی ده، او 13,000 مرتبه مونږ د توقيف ځایونو او د نظارت خاني او د محبس څخه مونږ څارنه کړې. چې په ترس کې اضافه د 6,500 کسان مونږ د هغه خلاص کړی دي چې دوی غیر قانوني بندیان شوي دي یا په توقيف خاني کې یا په نظارت خاني کې چې زموږ همکاران تللی، کوم خاص مثلا اتهام دوی باندې وارد نه و، خاص دوی نیول شوی دا کسان خوشی شوی دي، او 15 د شخصي زندانونه د کمیسیون د کارمندانو په واسطه شناسي شوی دا غد ترل شوی چې خوشبختانه اوس په افغانستان په ساته شخصي زندانونه نشته، اما موږ د دې اندېښمن یو چې کیدای شي ځینې اشخاص په ځینو لرو پرتو سیمو کې دوی شخصي زندانونه ولري، او زموږ همکاران په دې مسله باندې تحقیق کوي. زه امیدوار یم چې دا هم شتون ونه لري. او دوه نوی موږ د سجمی دا قبرونه مونږ شناسایی کړای چې د جریان په جنگونو کې په افغانستان کې تر سره شوی دی، او یا مونږ تحقیقونه تر سره کړی دي چې مونږ د بیلګې په توګه مونږ ویلی شو چې مثلا د بچبازی هغه ملي تحقیق چې د افغانستان په ساته دا اولین ځل و چې کمیسیون ور باندې باسو که او نور تحقیقونه چې تر سره شوی دي. ان دا هغه همدل سره ورن دي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لري، او نور موضوعات دي چې زه نه غواړم چې په جزئیات موارد باندې هم باسو کوم.
ډیره مننه صدیقي صاحب. کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا مهال کم عمده او لوی پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د قانون اساسي پر اساس باندې او زموږ د دندو واکونه او سراتو قانون پر اساس باندې، یعنی موږ په متداوم شکل باندې په عامه پوهاوی پروګرامونو کې بوخت یو او عام په هواي پروګرامونه تدویرو د افغانستان په ساته. یعنی هر کال مونږ اضافه ویل شو چې اضافه د زر یواز عام په هواي جلسات مونږ درو چې په هر ولسوالۍ او کلیو کې د تر سره کیږي او مختلف اقشار سره روزنیز ورکشاپونه دي او روزنیز کانفرنسونه دي چې مونږ په دې برخه کې کار کوو. او بل زمونږ سارنیز ماموریتونه دي په افغانستان کې چې مونږ حداقل روزانه مونږ ویل شو چې 40 نظارتي یا سارنیز ماموریتونه مونږ لرو د افغانستان په ساته. یعنی که زمونږ همکاران په قندار کې ده که په قندوز کې ده که په مزار شریف کې ده که په فاریاب او جلال آباد او گردیز خارونو کې یعنی زمونږ همکاران حداقل هر ورځ 40 نظارتي ماموریتونه لري چې دوی زیاته د ماشومان وضعیت ګوري او په ځم کې د نظارت خاني هغه وضعیت ګوري او توقيف ځایونه ګوري او د مابسو وضعیت څخه څارنه کوي. او همدارنګه د وړکتونونو روزنتونونو څخه څارنه کوي، د مکتبونو څخه څارنه کوي، چالت وګوري وضعیت سره رقم ده، آیا دوی خپل حقونو ته پوخته ګلاسرسین لری کني لري که ستونزې دي، کوم ستونزې دي، مشکلات څه ده چې موږ دا مشکلات هغه مسولینو سره شریک کو. بل زمونږ د داد خواهی چې موږ ورته وایو یا د حقوق غوښتنه پروګرامونه لرو چې دا پروګرامونه د هر ولایت په ساته زمونږ همکاران هلته کمیټي لري، خاص پروګرامونه لري چې موږ سره رقم کوو چې د ماشومان په برخه کې ستونزې څه ده، د هر ولایت یا د هر ولسوالۍ په ساته موږ سره رقم تدابیر ورته ونیسو او کوم اړوند ادارات مکلف ده چې کوم کارونه ترسره کی. دوی سره موږ همیشه په تماس کیو او خپل جلسات تدویرو، د حق غوښتنې یا د دادخواهی پروګرامونه موږ دوی سره نیسو چې موږ سره رقم کوي سو چې حداقل دا مشکلات موږ په خطو کې شناسیو کو او ورته حل لارې پیشنهاد کو، د قانون پر اساس باندې اداره تشویق کو چې په هغه بخش کې توجه کوي تر څو د خلکو مشکلات حل سی.
صدیقی صاحب، تاسو د بشري حقوقو د کمیسون د فعالیتونو څخه یادونه وکړه چې په دې برخه کې تاسو عامه پوهاوی خلکو تور کړی دی، له محبس څخه مو نظارت کړی دی، ستاسو دغه پروګرامونه پر ټولنه باندې څومره تاثیر گذار تمام شوی دی؟
زه فکر کوم چې د بشري حقوقو کله چې ما مخ په هغه لاسته راوړل باندې خبرې وکړو، تاسو به تر معلوم ده چې اوس په هر کلیو باندو کې کله چې تاسو خلکو سره بحث وکړئ، کله چې بشري حقوقو موضوع هلته مطرح شي، یا خلک منفي احساسات راخای یا مثبت احساسات، این هدف دا ده چې اوس د بشري حقوقو مفهوم این په یو ملي گفتمان تبدیل شوه. هر چیز چې قانون تصویبیږي، اول دوی کوشش کوي چې دوی وایي چې د بشري ارزښتونو سره باید مغایرتونه، لکه چې یو مقرره تصویبیږي دوی وایي چې د بشري حقوقو هغه ارزښتونو سره باید مغایرتونه، کله مغایرت هم لري اوتومات هغه موارد اصلاح کیږي. او پوزن کې موږ وینو چې د بیان ازادي ورس پر ورس لا نور هم تضمینیږي او پراخي زموږ په ټولنه کې، او د شکنجه قضایا کم شوې ده په افغانستان کې، په خوځښت ته د شکنجه قضایا او اوس هغه قضایا ډیر کم شوې ده، او هغه ډیر موږ نقض او بشري موارد چې د نن دولت په حاکمیت کې درلودل اوس ډیر کم شوې ده، هغه مثبت اغیز دي چې موږ په ټولنه کې لرو. موږ وینو چې اکثرا قوانین حقوق بشری پر روحیه باندې اصلاح شوی دي، او د ښځو حقوقو تضمین شوی دي په قوانینو کې، د حقوقي لحاظ نه اوس د ښځو او د ماشومانو حقوقو تضمین شوی ده، او د زندانونو وضعیت ښه شوی دي په خوا په پرتله. یعنی زموږ نظارتونو یو عمده نتیجه هم دا و چې هلته وضعیت لا نور ښه شي. یعنی اوس موږ غیر قانوني بندیان ډیر کم لرو، ډیر یو کم فیصدي کې شتون لري د افغانستان په ساته. موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې